کلی کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنیوي او اف ام 3.5 په افغانستان کې خبري شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د ننګرهار په کوټولو سوالي کې 15 پټه کورونا سوسیدلې. په فرا کې د هیروینو 15 فابریکې ویجاړې شوې. د روزګان مرکز ته نږدې تازه پوځي عملیات پیل شي او جیمز ماتس ته لاره هواره شوه چې د امریکا دفاع وزیر شي. د خبرونو تفصیل: په فرا کې د هیروینو د پروسس او تولید 15 فابریکې او 10 کیلوګرام مخدر مواد چې ارزښت یې 6 میلیونو ډالرو ته رسیږي له منځه یوړل شول. د فراوالی وای دغه فابریکه په بکوا ولسوالی کې وی چې د چومې سار وختي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د منځوړل شوې دي. محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل
طالبانو پر اړوند 15 د هیروینو د تولید او پروسس فابریکې لمنځلاړي ماشينونه پکې 15 لمنځلاړو د 2000 کیلوګرام په اندازه باندې نشئ تو کې او مواد لکه امونیم کلوراید او هیروین پروسس شوی 400 نور اړوند مواد دا هم حریق شوی دي لمنځتللې دي.
د فراوالی سیاته کړه د دغه فابریکو او نشي موادو د لمنځوړلو عملیاتو کې چې 8 ساعته دوام وکړ څلور وسلوال طالبان وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روزګان چارواکي وایي ډیر ژر به د مرکز ترین کوټ په پاتې سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پوځي عملیات وشي. د مرکز ترین کوټ په شمال لویدیځه برخه کې دوه ورځني عملیات پرون جمعه پای ته ورسېدل. په دغو عملیاتو کې چې د افغانستان ځمکنیو او هوایي ځواکونو برخه پکې درلوده د دولت د 21 وسلوالو مخالفانو د وشل کېدو او 12 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د والی ویان دوست محمد نایاب تیر شپه ازادي راډیو ته د نورو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکړه.
دمګړی په سیمه کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې ده. یو موږ امیدوار یو چې په راتلونکو څو ورځو کې به د مرکز سرین کوټ نورې هغه سیمې چې تر دا دمه پورې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي هغه هم تصفیه شي او سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي.
د روزګان چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې په وروستیو ورځو کې تصفیه شوي تازه پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هندوانو لپاره ځانګړې شوانځي جوړ شو. د والی ویان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه شوانځي ته احاطه جوړ شي او نور تدریسي امکانات به ورته برابر شي.
د نګرهار په هني ادارې ته دنده ورکول شوې تر څو هر محل د خوانځي په تدریسي او نورو توکو باندې سمبال وسیږي چې عمل د خوانځي فعال دی. د احاتي او د ودارې جوړولو چارې به هم په نګ دی راتلونکي کې شروع شي او همدارس د دوی د امنیت لپاره هم ځانګړي پلانونه تر هڅه شوي دي.
په افغانستان کې هندوانو سکان شکایت لري چې له نورو سره په ګډو شوانځیو کې ماشومان سورول کیږي او بد رد ورته ویل کیږي. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لا ایرلند سره په متحد عربی اماراتو کې مسابقه وکړي. د صحرا پونم تورنمنت کې به دا د افغانستان لومړی لوبوي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ایرلند د تکل لوبډله نو واکه چې د افغانستان لپاره به یو څه سختوي خو افغان ملي لوبډله په روسي کې ایرلند په خپل کور کې په څو ورځې سیریز لوبو کې ماته ورکړه او بل اخر سیریز ورسره مساوي کړ.
د صحرا جام لوبي په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، آیرلند، نامیبیا او کوربه هیواد متحده عربی امارات سره یوځای شوې دي او په بی ګروپ کې به هالند، سکاتلند، عمان او هالند لوبي وکړي. د امریکا کانګرس پرون جمعه یو قانون تصویب کړ چې متقاعد جنرال جیمز ماتس ته زمينه برابر وي د ډونالد ترامپ په اداره کې د دفاع وزیر شي. کانګرس دغه طرحه ته 218 پټه موافقه او 155 مخالفه رای ورکړي. دیموکراتانو شکایت درلود چې جمهوریت غوښتونکو لارتیا پرته په دې برخه کې بیړه کړې ده. راپورونه وايي د امریکا د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په واشنگتن کې د روسیې له سفیر سره د ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر تنظیم خبري کړې دي. د ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین او د امریکا لپاره د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک تیر میاشت په دې باب سره خبري کړې دي. رویټرز خبري اژانس جمعې پورس د ترامپ د ویان شان سپایسر په حواله راپور ورکړ چې د واشنگتن پوسټ هغه راپور یې تایید کړی چې پکې ویل شوی فلین او د روسي سفیر په خپلو کې ټلیفوني خبرې درلودې. واشنگتن پوسټ رسپانه د پنځنبه پورس په یو مطلب کې د امریکا د یو مقام په حواله چې نو مینو واخیستل شوی راپور ورکړی وو دغه ټلیفوني خبرې د دسمبر په 28مه هغه وخت شوی چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما له امریکا د 15 روسي ډیپلوماټانو د اخراجولو امر وکړ. خو د ترامپ ویاند وویل د ملي امنیت سلاکار او د روسي سفیر په خپلو کې د دسمبر په 28مه خبرې کړې او د ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د بي ټيليفوني مکالمه پر تنظیم خبرې کړې. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټه د هغو تورونو څېړنه کوي چې ویل کېږي روسانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. د دې کمیټې د رئیس ریچارډ بر او دیموکرات ګوند غړي مارک وارنر لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د روسیې د لاسوهنې تورونو ژورې اندېښنې پیدا کړې دي. په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ده هم ویل شوې دي چې د امریکا د دواړو ګوندونو استازي به هغه استخباراتي سندونه وسیړي چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. سپین مانی اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما به ل خپل مقام څخه تر لری کېدو دوی ورځې مخکې یعنی د چهارشنبه په ورځ په خپل روسي کانفرنس کې برخه واخلي. د سپین مانی ویان جاش ارنس پرون د روسي کانفرنس خبر ورکړ خو د دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. اوباما به راتلونکي جمعه په ورځ ل خپل مقام څخه لری او واک به منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته وسپاري. د امریکا پوځي چارواکي وايي په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده شبکې یو مهم غړی د هوایي بریټ پترس کې وشل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک پرون وویل د القاعده مشر عبدالغنی اراسس د یمن په لوري پرتې سیمې البایزا کې د امریکا د هوایي بریټ پر مهال د جنوري په 8مه وشل شوې ده. د ترکیه دولتي خبری آژانس خبر ورکوي چې د چین دوه تنه چې د اصل ایغوران دي پرون د نوي کال پښپه په استانبول کې پر ونایټ کلب د بریټ پتور ونیول شول. د انادولو خبری آژانس په وینا دغه دوه تنه د وی تروستي وسلواله ډلې غړي دي چې د وژنو په 9 دیرش پیښو کې مرستې کړې دي. ایغوران ترکیشي په اقلیت مسلمانان دي چې د چین په لویدیس کې ژوند کوي خو د دوی لوی ټولنې په ټوله منځنۍ آسیا او ترکیه کې هم شته. په استانبول کې پر نایټ کلب د نوي میلادي کال په شپه د شوی بریډ مسولیت دایښ په غړا خسته دی او ویل دي چې د بریډ په سوریه کې د ترکیه د مداخله د غچخستو لپاره تر سره کړ. او روسي خبردارې چې د هسپانیا چارواکي وي دوه کسان له اسلامي دولت سختري زړل یا دایښ سره د اړیکو په شک نیولې دي. د اسپانیا د کورونیو چارو وزارت ویلي چې دغه دوه کسان په سویتا شار کې نیول شوي دي. د وزارت په خبره دغه کسان د افراطیت وی پروسې ته داخل شوي وو او د هغې ډلې یوه برخه وو چې د تروریستي برید د حملو تر سره کولو ته نږدې شوې وه. د دغه دوه نیول شویو کسانو د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د اسپانیا پولیسو په تیرو دوه کلونو کې یو سل اتیا کسان د افراطي فعالیتونو په شک نیولې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې دایښ په کوټ ولوسوالي کې د ملکیانو پولیسکونو کورونه سوځولي. د ننګرهار د والی ویاند وای
په دې کورونو کې نه هم څوک اوسېدل او نه هم پکې د کور توکي و ځکه نه هم ځاني زیان لري او په لوړه کچه مالی زیان هم نه لري.
د امریکا دفاع وزارت نومان جیمز ماتیس ویلي کدی دفاع وزیر شي پر پاکستان په فشار راولي چې افغانستان ته د ترهګرو د استولو مخه ونیسي. امریکا څنګه فشار پر اسلام آباد راوستلی شي؟ د سیاسي چارو له کارپو مجیب المر سره شخیدلی.
پاکستان له اقتصادي اړخه ډېر کمزورې هېواد دی او له پوځي اړخه هم له بېلابېلو مخالفینو سره مخ هېواد دی. امریکا له مرستو پرته نشي کولی حتی وپوهېږي.
بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې لا هم د ترهګرو مرکزونه موجود دي. د پکتیکا د والی سرګندونې لرو چې په دغه ولایت کې د معارف په برخه کې نوي هیلې لري.
کله مون یو چې راتلونکي کال کې به موږ د پهنې په برخه کې غوښتنځي ونه لرو چې تیر وکړو نو ورسره مخامخ.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. د ننګرهار چارواکي وایي د دایښ سختري ستلې وسلوالو په کوټولو سوالي کې د ملکیانو تر شپې تو زیات کورونه سوځولې دي. د کوټولو سوالي یو قومي مشر وایي د دایښ وسلوالو د هغو کسانو کورونه سوځولې چې د دې ډلې له بیعت څخه انکار کړی وو. د ننګرهار چارواکو په روسيو کې اعلان کړی وو چې په ګڼو ختیځو ولسوالیو کې د دایښ ډلې جنگي قوت ختم کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره په کوټولو سوالي کې د سوځول سوي کورونو شمیر 15 پیته شي. دوالی ویان اتاولا خوژیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی.
د کوټ ولسوالۍ بابا غونډې او برسې په غرنیزو سیمو کې شاوخوا 15 کورونو ته د ایش وسلوالو د مرغومي په 24مه ورونه چولې دي. په دې کورونو کې نه هم څوک اوسېدل او نه هم پکې د کور توکي و، ځکه نه هم ځاني زیان لري او په لوړه کچه مالي زیان هم نه لري. ننګرهار والی د داعش وسلوالو له لوري یاده کړنه یو وحشت بللی دی، ډاډ ورکړی دی چې په دغه ډول وحشتي حرکتونو سره به د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په منځ کې هیڅکله هم د داعش وسلوال ویره خپره نه کړي.
په کوټ ولسوالۍ کې مشت قومي مشران وایي داعش ډلې د هغو کسانو کورونو ته اور اچولی چې له دې ډلې سره یې بیعت نه دی کړی. قومي مشر حاجي امیرجان کوټوال د کورونو د سوځېدو دوه علتونه په ګوته کړل.
دوی یو سوره مخکې پیغام خور کو چې هغه خلک چې زدې سیمې نه وتلي راځي چې موږ سره د بیاڅو کې او خپلو کورونو ته دې راشي. د دوی دا پیغام او بله خبره دا وه چې که څوک موږ سره بیاڅو نه کوي، موږ سره رانه شي، موږ سره همکاري نه کوي، موږ سره ټوپک نه اخلي، هغه زموږ دشمنان دي. دومه وجه دا وه چې تقریبا دوه ورځې درې ورځې مخکې زموږ حکومت اعلان وکړو چې موږ به عملیات وکړو. نو د عملیاتو څوک چې اعلان وکړي نتیجه یې هغسې حالات کې راشي چې مثال عملیاتو نه مخکې اعلان کول دا جرم و دا ګنا و. زموږ خلکو په دې رابطه غونډې وکړي چې موږ حکومت سره څنګه همکاري وکړو، څنګه ملاتړ وکړو.
د کوټ ولسوال سید رحمان مومند وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش د فعالو غړو اکثریت بهرنیان دي. د هغه په خبره کورونو ته تر اور اچولو وروسته وسلوال له سیمې تښتېدلي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د دوی 15 غړي ووژني. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وه په ننګرهار کې د داعش جنګیالیو 80% پاکستانیان دي، او کله چې د افغان قواو لخوا پرې فشار راسي د ډیورند له فرضي کرښې هاخوا ته اوړي. پاکستان په افغانستان کې د داعش له جنګیالیو د خپل ملاتړ په باب تبصره نه ده کړې.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې شاوخوا 15 کورونه داعش سوسولي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې په دې کورونو کې څوک نه اوسېدل. د سیمې دوه تنو ازادي راډیو ته وویل وبخشي دا د کابل د پرونی ورځې د خلکو سرګندونه وی چې پرون د پاکستان د سفارت مخې ته په کابل کې خلکو مظاهره وکړه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د دغو کسانو په ارتباط ازادي راډیو پرون تاسو ته راپور خپور کړ او زموږ خبریال د مظاهرې راپور هم تاسو ته ورکړ درکړ. له وی خبرتیا وروسته د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د داعش د کورونو د سوځېدلو په ارتباط د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې او البته تخنیکی همکار اشاره راته وکړه چې همغه د خلکو څرګندونې خبرېدو ته چمتو دي. اوس په دا سره واورو دا د کوټ د ولسوالۍ د اوسېدونکو څرګندونې دي چې د خپلو کورونو د سوځېدو په ارتباط یې ازادي راډیو ته کړې دي.
زما خپل نوم رحمان دی او کورونه د شینو ټول اوسېدل سامانونه خ ډکو په موږ راغلم کیږي دلته اوسېږو کار کې یره څوره دی خو مخکې غونډې کېدی ول بے پوستی دی بے پوستی دی واغی وی خو دا څوره دی غونډه و نن بس د شین مخ راغلی د سې ته واغ غاړه دی غاړه مکمل پور نه وسې دل پټور ور سره و مکمل سې دل پر سوار سی بوله پکته ولا پوستو ما نه ور سره او زمو ګور ټول پټ موجود و خود پاتې نو ورته د شین راغلی او منډي ور کړی و چې خلک نکړي تیر تیر څومره چې مخ ته خپل و چې سره کورونه سامانونه پکې پاتې وو ډېر سامانونه پکې وو. ښه دغه خلک خو پکې ډېر د وخت سره شته نه وو، انسانان پکې نه وو. هماغه داعش او د هغې تر منځ مابین خط وو او د خلکو غوښتل چې ورشي هغه ساحې له ورشي لکه مطلب بېرته ورشي خپل کورونه ځای په ځای شي. هغوی به خبر شوي البته د موضوع نه مخکې د دې چې دا خلک ورستانه شي هغوی کورونه له اور واچوه او کورونه یې وسېدل. اوس سب زمونږ کورونه په دې کې په مکمل تور سره سوځېدلي دي. ټول کورونه سوځېدلي شمار به لسګونو لا رسیږي. پاکستان د کاریا کورونه ډېر دي، کوم چې دوی د ورځې ولا رسیدګي کول هغه د ورځې شي ځینې او بېګاله ممکن لا نه لري چې وي شي، ځکه چې بعضي کورونه د پوسټو له مخامخ دي. هغه محلیان یا د نور خلک یا پولیس دوی انداخونه پی کوي، هغه کوم چې دوی لخکار یا کوم چې پناه دي هغوی ورونه اخیستي په مکمل تور وسوځېدل.
د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د دوه تنو اوسېدونکو څرګندونې مو واورېدې چې پرون ناوخته په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته دغه معلومات ورکړي وو او خپل نظر ور سره شریک کړي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو د روان خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې د خبر درلو چې د امریکا کانګرس پرون جمعه یو قانون تصویب کړ چې متقاعد جنرال جیمز ماتس ته زمينه برابروي د ډونالد ترامپ په اداره کې د دفاع وزیر شي. کانګرس دغه طرح ته 218 موافقي او 151 مخالفه رای ورکړي. د امریکا دفاع وزارت نومان جیمز ماتس په دې نظر دی چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې پرې نږدې تر رسان د پاکستانه د افغانستان لور ته واوړي. واشنگتن په تیرو څو کلونو کې پر اسلام آباد فشارونه راوستي دي، مرستې مثلا کمې کړي او امریکایي چارواکو په ښکاره ویلي دي چې پاکستان باید ټولو ترهګرو ته په یوه سترګه وګوري، داسې ونه کړي چې کوم ترورستان چې د افغانستان دننه جګړه کوي هغوی ته څه ونه وایي او کوم چې د پاکستان پر ضد هڅې کوي هغوی وځپي. د سیاسي چارو لکتونکي مجيب لمر څخه به واورو چې امریکا پر پاکستان نور څرنګه فشار راوستلی شي.
مشخصا امریکا په دوو برخو کې پر پاکستان فشار راوستلی شي. اوله برخه د مرستو بندیدل دي. له 2001 کال څخه تقریبا تر 2015 کال پورې امریکا له پاکستان سره په میلیارډونو ډالر مرسته کړې ده او دا مرسته له ترهګرۍ سره د مرضي په نوم راخستل شوې ده. په داسې حال کې چې پاکستان قطعا په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. کامکاری کړي هم ده هغه دوه مخې لوبه وه چې له یوې خوا د همکاري ژمنه کول له بل خوا یې ترهګري یا توریزم دوی تقویت کاوه. لومړۍ برخه د مرستو بندېدل دي چې امریکا کولی شي پر پاکستان د مرستې بندې کړي. دویمه برخه په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان منځوي کېدل یا هم د پاکستان له سیاستونو څخه عدم دوی غواړي چې د پاکستان له سیاستونو څخه په نړیوالو مسایلو کې ملاتړ ونه کړي.
المرسب تاسو پر پاکستان د مرستو د بندېدو خبره وکړه. د مرستې خو په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې امریکا کمې کړي هم دي، نو نور به څومره کموي؟
دلته یو د مرستو بندېدو مسله ده، یو د کمېدو مسله ده. مثلا امریکا پاکستان سره د کال یو میلیارد ډالر مرسته کوله. یوازې اوس مهال د دغو مرستو کچه راکچه شوې ده، یعنې شاوخوا 230 میلیون ډالر په دغه سطح راکچه شوې ده چې دا په پاکستان باندې فوق العاده فشار راوړی ده او دغه فشار د دې باعث شوی چې پاکستان نویو خواوو ته مخه کړي. اما که چیرې مرستې بندېږي، پاکستان یو اقتصادي اړخه ډېر کمزوری هېواد دی، د ټولنیز اړخه یو پاشنه شوی هېواد دی او له پوځي اړخه هم له بېلابېلو مخالفینو سره مخ هېواد دی چې د امریکا له مرستو پرته نشي کولی حتی وپایېږي.
که چېرته په پاکستان باندې دغه مرستې بندې شي د امریکا له لوري، فکر نه کوي چې پاکستان به بلې خواته مخ واړوي؟
پر پاکستان باندې د مرستو بندېدو سره دوی ګټې له خطر سره مخ کېدونکې دي، نړیوالې ګټې او داخلي ګټې. داخلي ګټې دا چې پاکستان له یو تشتت سره مخ ده، بالکل له پاشو کېدو سره مخ ده. نو حداقل پاکستان او مشخصه توګه د پاکستان پوځ د دې لپاره چې وتونېږي خپل ولکه ټینګه وساتي په ملک باندې او خلکو باندې، دوی مجبور دي بل لور ته مخه کړي. دا لور روسیا کې دی شي اړیکې له خوا څخه ټینګې شوې دي. دوی پوځي تمرینات سره درلودل. روسیې په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارډ پانګونې څخه خبر ورکړی ده. تر څنګ چین د سی پیک پروژه هلته عملي کوي او پاکستان د دغه پروژې یو ډېر مهم غړی دی. شاوخوا 2.5 میلیارډ پر ارزښت باندې هلته پانګونه کېږي. پاکستان مخه کړې ده او کېدی شي د پاکستان او د ملګرو ملتونو د اندر څخه د دغو دوو دایمي غړو ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي او حتی د امریکا پر وړاندې پر نوو قطبندوی باندې تمام شي.
مجيب لمر، مننه.
تاسو څخه مننه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې له هم د ترهګرو مرکزونه موجود دي چې له عملې په افغانستان کې بریدونه کیږي. دغه وزارت د جمعې پر ورځ په وی خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي خپل خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدو ته پرې نشتي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورن رد کړي چې ویلا هم افغان پولیس ته سیرما په قبایلی سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي چې لا غزا په افغانستان کې د نبریدونه پلانوي. د دا په داسې حال کې دا چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغان حکومت دغه تور ملاتړ کړی و چې وایي لا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې د امریکا په ګډون اروپایي اتحادیې او نور نړۍ منلي او هېچا ته اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د نورو هېوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه د افغانستان د ادعا ملاتړ تر هغې وروسته وکړ چې وسله والو تېرونه د دې هېواد په پلازمېنې کابل او قندهار او هلمند ولایتونو کې ترهګریز بریدونه وکړل چې ګڼ شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. په دغه خونړیو بریدونو کې یو هم د کندهار د والي پر مېلمستون برید و چې په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت د 5 ډیپلوماتانو او د مرستیال والي په ګډون یې لږ تر لږه 11 کسان ووژل او د دې ولایت د والي او د عرب اماراتو د سفیر په ګډون یې ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. تر دغه برید وروسته د کندهار د امنیت قومندان تور لګاوه چې دغه برید حقاني شبکې د افغانستان له پورو بهر تنظیم کړی و. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې هېواد یې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي چې دغه هېواد سوله او ثبات د ټولې سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره مهم دی. دغه وزارت همداشان ادعا کړې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. خبر پاڼه کاږي په افغانستان کې بې ثباتۍ القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان افغانستان حقاني شبکې جماعت احرار او نورو وسله والو ډلو ته د پښو ایښودو موقعه ورکړې او ټینګار کوي چې د دې هېواد د خراب امنیتي وضعیت مسؤلیت باید پر نورو وانهچول شي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو په داسې وخت کې یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې تر پخوا ترنګلې دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا والی وای د پوهنې وزارت ورسره په دې ولایت کې د تعلیمي سنځو د حل شمنه کړې ده. د پوینا په پکتیکا کې به د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره هم ځانګړې پاملرنه وشي. په عین حال کې هندوستان لیوالتیا شولې چې د پکتیکا ځوانانو ته به په راتلونکي کې کافی تحصیلي بورسونه ورکوي، خو په دې برخه کې ځینې شرطونه هم ایښي دي. سالم محمد صالح د پکتیکا لوالي محمد الیاس وحدت نه پوښتنه کړې چې له پوهنې وزارت سره کومي تعلیمي ستونزې شریکې کړې.
ټولې هغه نیمګړتیاوې چې تېر شپږ میاشتو په اوږدو کې مو راټولې کړې وې هغه دوی مخې ته کېښودي او له دوی مو وغوښتل چې په راتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیاوې موږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو. نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته موږ متوجه یو او دې موږ ژمنه دا ده چې دغه به یو پوره کوو، که د ودانیو په برخه کې دي، که د ښوونکو په برخه کې دي، که د لیلیو په برخه کې دي. هیله من یو چې راتلونکي کال کې به موږ د پوهنې په برخه کې هغه ستونزې ونه لرو چې په تېرو کارونو کې ورسره مخامخ.
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کېږي چې په دې برخه کې ستونزې او چیلنجونه زیات ست. په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه؟ مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی به دې برخه د لومړیتوب ورکوي، که دوی ودانۍ جوړوي، د نجونو بې سرپناه ښوونځیو د پاره به جوړې کړي، د خزینه ښوونکو د جلب جذب په برخه کې به کومک راسره وکړي. او په ځانګړي ډول مونږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې مونږ د پکتیکا ولایت مرکز خارانه کې د نجونو د ښوونځي دپاره مرکزي لیسا ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لرو، او دا مو د دې ترڅنګ د نورو ادارو نه هم غوښتي دي. خو دوی ته مو هم ځانګړی پروپوزل وسپارل او دوی مو وغوښتل چې مونږ ولایت مرکز باید د نجونو د زده کړو دپاره یو مجهز کمپلیکس ولري. دوی هم وویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځانګړي پاملرنه وکړي.
تاسو ویل چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې، دغه ستونزې د چا له اړخه وې؟ د ولایتي ادارې له اړخه، د خلکو له اړخه، او که د نورو نهادونو لخوا؟
څلور اړخونه وو. یو اړخ خپله د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چې ننګونې وې د لرې کولو دپاره حل لارې نوې لټول شوې. نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې هغسې دلچسپي تر اوسه پورې هلته نه ده ښودلې څومره چې په نورو ولایتونو کې ښودل کېږي. په ولسونو کې هم ډېر کار نه و شوی، او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکولی شي چې هم ولسونه قانع کړي او هم مرستې جلب کړي. نو په دې څلورو اړخونو باندې اوس کار روان دی، هم د ولس سره، هم د ولایتي ادارې لخوا، هم د ډونر سره، او هم د مربوطه وزارتونو سره، ان تر ریاست جمهوري پورې. نو موږ هیله من یو چې هم هوډ شته، هم پلان شته چې موږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو.
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپل ولست دی. د ولست د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تروس پر کړې دي؟
ولست ډیر ویښ شوی دی، ډیر بدل شوی دی، لنی کمر غ ډیره مثبت روحیا خور شوی دی، مثبت فکر خور شوی دی. په دې شپږ میاشتو کې تر 500 زیات غونډې د برخه کې د ستونزو سره په ولسوالۍ کې په مرکز کې دا تر سره شوی دی او موږ دې پای ته رسیدلې یو چې ولست دې ته آماده دی چې کچیرته دوی ته زمينه برابرېږي خپل لونه مکتبونو ته لیږي. او لنی کمر کې په ځینو ولسوالیو کې موږ داسې ولیدل چې دوی په خپل چندو باندې په خپل بس پنو باندې دوی دینجونو دی پاره خوندې جوړ کړی دي چې خابل گئی دي. یحیی خیر ولسوالۍ و چې هغه سیوا ودنی جوړ کړن جوړ دي پاره چې ملیونونه افغانۍ په غي باندې لګول شوی خودي په خپل باندې کار وکړو او په خپل پیسې را غونډې کړې. او موږ هم دې ته خوشاله یو چې ولس فکر بدل شوی او موږ دې ته ژمن یو چې موږ به دې مثبت فکر د پیاوړتیا لپاره او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو.
بله، په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي. که په دې اړه څه نور معلومات راکړي؟
په تیر کې د هند په هغو بورسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکې دي پکتیکا د ځوانانو ونډه کم وه. لامل یې دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدو د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو، په ځانګړي ډول د انګلیش په برخه کې. کله چې موږ د هند سفارت سره خبرې وکړې او دغه ستونزه ورته وړاندې کړه او موږ د استثنا غوښتنه وکړه، موږ ورته وویل چې د موږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نشي کولای. نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي همیشه لپاره به همداسې بې برخې پاتې وي. نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي، د دې لپاره ځانګړي کورسونه جوړ کړي. تر څنګ دوی وویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړئ او 50% موږ دوی ته مراعات ورکوو. او دا یو ویل چې په راتلونکي کال کې به کله چې دوی بورسونه ورکوي څو میاشتې وروسته نو د پکتیکا ځوانان به ځانګړی ځای ولري. په دې شرط چې یو څه دوی خپل په انګلیش کې کوشش کړي نو 50% دوی مراعات کړي سره ملګری شي. نو موږ هیله من یو چې زموږ د ځوانانو هغه ناهیلي چې دوی ته بورسونه کې برخه نه ورکول کېږي په راتلونکي کال کې به تر ډېره حده پورې راپشي انشاءالله. او موږ به د دې ستونزې د رفع لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو کې د انګلیش ځانګړي کورسونه جوړ کړو او دا به په جدي ډول تعقیب کړو. خپل ځوانان به دې ته آماده کړو چې د دوی په ازموینو کې برخه واخلي او په بریالیتوب سره دوی د ازموینو نه راووځي.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت اوس به د راډیو په باره کې څه نوي معلومات له عصمت څاروانه واورو.
خبریاست د ناروی حکومت لمړنۍ هیواد چې رادیوي خبرونې له انالوګ په ډیجیټل بدلی کړي او اف ام ای بيخي ختم کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس ناروی له دې سره سره په اف ام څپو خبرونې بندې کړي چې دغه هیواد د ویب ورځپاڼې د نظر پښتنې لمخې په سلو کې شپږ بیت نارویژان لا هم د اف ام پلویان دي او یوازې په سلو کې ولس نارویژان وایي چې د اف ام کمپل دي نور ټول شي. ځینې نارویژیان په دې خاطر د اف ام خپرونو د بندېدو مخالف دي چې وایي لږته لږه 2 میلیونه موټرونه لا هم ډیجیټل راډیوګانې نه لري او که اف ام نه وي د موټر چلولو په مهال به مهمې ترافیکي خبرتیاوې نشي اورېدی. د ناروی پارلمان تیره میاشت په دې دلیل د اف ام څپو د بندېدو لایحه تصویب کړه چې په ډیجیټل څپو کې زیاتې راډیوي شبکې ځایږي او اف ام محدودیت لري. د ناروی حکومت له دې درکه د کال 200 میلیونه نارویجی کرونه ګټه کوي. سویس، بریتانیا او ډنمارک هم د اف ام څپو د بندولو نیت لري. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه وایي د دغه هیواد حکومت به هغه مهال اف ام بند کړي چې لږ تر لږه نیمایي خلک ډیجیټل راډیوګانې ولري.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ولی جان له غزنی پر استولې سمس کلی کې په غزنی کې واور ووري د خلکو هیلي ورسره غوړې دلی دي. محمد صادق سمسور له هلمند کې مرکزی حکومت ته پناوی ولسوالي کې عملیات پیل کړی. عبدالله خوګیانی له کابل لې کې افغان دولت د پاکستان په وړاندې ډیر صبر کړی دی، نور صبر په کار نه دی، اوس پنه پوس پنه ماتی شي. محمد شیرزاد له کندهار لیکي پاکستانیانو ډیر ناروا عمل کړی چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې 15 کورونه سوځولي دي. نوراغه افغان له کندهار لیکي په کندهار کې درسي کتابونه نشته، چارواکي باید د دې غم وخوري. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي د داعش تل منځوړلو لپاره هم دا شمه شو وخت دی. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ لیکي خدای دې وکړي چې د امریکا نوی حکومت پر پاکستان فشار راولي. نور محمد له میوند څخه لیکي البته د یوازې ګیله کړې ده چې ولس ما اسمسونه نه خپروي، نور څه نه دي لیکلي. سید ولی له سنگین ولسوالۍ لیکي حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي او اسد اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي له طالبانو سره سوله ډیره ضروری ده. اته به جو ډیر شته کې شوې لند خبرونه لرو. په فرا کې پرون د هیروینو د پروسس او تولید 15 فابریکې او 20 کیلوګرام مخدر مواد چې ارزښت یې 6 میلیونو ډالرو ته رسیږي لمنځه یوړل شول. د روزګان چارواکي وایي ډیر ژر به د مرکز چرینکوټ په پاتې سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پوځي عملیات وشي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هندوانو لپاره ځانګړی ښوونځی جوړ شو. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره په متحد عربي اماراتو کې مسابقه وکړي. د امریکا کانګرس پرون جمعه یو قانون تصویب کړ چې متقاعد جنرال جیمز ماتس ته زمينه برابروي د ډونالد ټرمپ په اداره کې د دفاع وزیر شي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټه د هغو تورونو څېړنه کوي چې ویل کېږي روسانو د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. سپینمانی اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما بل خپل مقام څخه تر لری کې دوه ورځې مخکې یعنی د چهارشنبه پورس په خپل روسي کانفرنس کې برخه واخلي. د امریکا پوځي چارواکي وایي په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې یو مهم غړی عبدالغنی الراسس د هوایي بیت پترس کې وژل شوی. او د اسپانیا چارواکي وایي دوه کسان له اسلامي دولت سختري زړل یا دایر سره د اړیکو په شک نیولې. دا ساجرډو پروانه خبرونه کې اوډان دي ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر شخص شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم لکه د نړیوالو ادارو غوندي لګاونډي هوادونو د بیرته راستنیدونکو افغانانو پاړه اندیشمن دي. د کډوالو چارو نړیوالو ادارو له ایران او پاکستان څخه د 9000 افغان کډوالو چې اسناد نه لري د استل کېدو پاړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د جمعې پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کڅه هم له پاکستان او ایران څخه د 9000 افغان کډوالو په زور ایستل افغان حکومت له جدي ستونزو سره نه مخامخ کوي، خو د ژمې په موسم کې په ډلهي ستوګه د هغوی ایستل د ستونزو لامل کیږي. ملالی بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له دوو ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو بیرته راستنیدلو پالیسي دا ده تر هغه وخت چې د افغانستان دننه شرایط شنوي دغه هیوادونه د نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو له مخې باید افغان کډوال په زور ونه باسي. د نوي میلادي کال د لومړۍ اونۍ په مهال 9000 افغان کډوال چې اسناد یې نه درلودل له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي دي او د ژمي په موسم کې افغانستان ته لیږل شوي دي، خو له ایران او پاکستان څخه د دومره شمیر کډوالو راستنېدو مرستندوی ادارې اندېښمنې کړې دي. د کډوالو چارو نړیوالې ادارې یا IOM ویلي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدو اندېښنې راپورته کړي چې جګړه ځپلې افغانستان څه ډول وکړي یو ځای دومره لوی شمیر کډوال ومني او ځای پر ځای کړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایان وایي دوی د نړیوالو ادارو په مرسته کولای شي دغه 9000 افغان کډوالو ته مرسته ورسوي. اسلام الدین جرأت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
برگشت افغانهایی که
له ایران او پاکستان د هغو افغانانو استلبه چې اسناد نه لري د افغانستان دولت له جدي ستونزو سره مخامخ نه کړي، خو کدا کار دوام وکړي د افغانستان دولت به له ستونزو سره مخامخ شي. موږ هم له نړیوالو ادارو سره په دې اړه خپل جدي اندېښنې شریکې کړې. د کډوالو چارو نړیواله اداره وایي د 2010 کال په لومړۍ اونۍ کې 1400 درڅلويشت افغان کډوال له پاکستان او 2000 افغان کډوال له ایران په زور استل سوی دي. د کډوالو چارو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایند اسلام الدین جرأت وایي له ګاونډي او اروپایي هیوادونو څخه د افغانستان د دولت غوښتنه دا ده چې د افغان کډوالو هر ډول بیرته ستنېدل باید د نړیوالو کنوانسیونونو او په دې اړه د موافقو له مخې وي، او دوی باید خپل ځانونه له نړیوالو معیارونو سره عیار کړي. ښاغلی جرأت زیاته کړه، افغان حکومت په 2016 کال کې د نړیوالو ادارو په مرسته وکولای سو له اروپایي او ګاونډي هیوادونو راتلونکو 3 میلیون زیات افغان کډوال ځای پر ځای کړي، خو دغه وزارت غواړي چې افغان کډوال که اسناد لري کنه باید په خپله خوښه او د افغانستان وضعیت ته په کتو سره بهتر ستانه سي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د عراق ځواکونه چې په موصل کې د داعش ډلې پر سر جنګیږي د نینوا د ولایت ودانۍ ته نږدې شوي دي. د نینوا ولایت مرکز موصل ښار دی. یو امریکایي جنرال ویلي په موصل کې د داعش ورځې په ختمېدو دي. د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
په نینوا ولایت کې د عراقي ځواکونو د پرمختګ خبر په واشنگتن کې د نړیوالو امنیتي چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیالې الیسا سلاتکین پرون په یو کانفرنس کې ورکړ.
We got the quick report that the Iraqi security
مور راپور تر لاسه کړ چې د عراق امنیتي ځواکونو د نینوا ولایت د ودانۍ او د ولایتي شورا د ودانۍ پر لوري پرمختګ کړی او هلته د عراق بیرغ ځوړند کړی دی. دا دواړه یو سمبولیکه بریا او په عملیاتو کې د پام وړ کامیابی ده. دا په داسې حال کې ده چې د عراق پوځ وایي د دغه هیواد ځانګړو ځواکونو د موصل په شمال ختیځ کې د جمعې پر ورځ د پوهنتون پر یوه کمپلیکس چاپه واچوله او داعش یې شاوخوا سیمو ته شاتګ ته مجبوره کړ. په دې توګه یې پر دجله سیند دوو نورو جوړ سویو پلونو ته ځان نږدې کړ. د رویټرز اجانس په حواله عراقي ځواکونو د موصل په ختیځ کې زیاتې سیمې د هغو عملیاتو په لړ کې نیولې چې امریکا یې ملاتړ کوي او دغه عملیات له تقریبا 3 میاشتو راهیسې روان دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د موصل زیاتې برخې ونیولې. د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له دغو عملیاتو سره د هوایي حملو په برخه کې همکاري کوي او عراقي ځواکونو ته روزنه او سلا مشوره ورکوي، د عراقي قواوو د جمعې ورځې پرمختګونه ستایلې دي. د امریکا د هوایي ځواک یو مسؤل ډګروال جان داریان په یوه اعلامیه کې وویل لا هم ځینې کارونه سته چې باید ترسره سي، خو په موصل کې د داعش ورځې په ختمېدو دي. د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې د عراقي پوځیانو، کورد جنګیالیو او شیعه ملیشو 1,00,000 غښتلی ځواک برخه لري.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا په هیله مویم نن پر هغې موضوع ستاسو شکایتونه ډیر راغلي چې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر پورې انتقاد ورباندې کوي، اداري فساد. په افغانستان کې په دې اړه په وار وار شکایتونه سوي دي او خلکو انتقادونه کړي. یو ځل بیا هم ستاسو هغه راغلي ټلیفوني اړیکو ته غوږ سو چې له همدې فساد څخه شکایتونه پکې سوي دي او ورسره به د امنیتي مسؤولینو څرګندونې هم واوري. لومړی به ستاسو شکایتونه ته غوږ سو.
ما پیغام د کندهار ولایت، السلام علیکم. سلام د ټول ازادي کارکونکو ته وایم او تر څو پورې چې اشرف غنی او داغه نور کارکونکو د افغانستان خائنات ګرل غلو ورک نسی، درغه وخت د افغانستان حکومت او دغه جنگو د غریبه هیڅ وخت لا پاده کړی او دغه ما پیغام دی باید دی خائنان او غلو ورکی چار کمانډان ته د اردو ک د پولیس سره نشي لیدي ټول سره غلیږي سیستم دا سره جوړ کی بیا به او افغانستان کې جنگ جګړه وځري او سلام.
زه خنزره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان جمهوری اسلامي دولت ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی ته احترامانه خواهش کوم چې د افغانستان په امنیتي ځواکو کې استخباراتي ارګانو ته امکانات لاس کې ورکړي، بودیجه لاس کې ورکړي او د یوې یوې روپۍ پوښتنه ته نه وکړي. استخباراتي ارګانونه داسې ارګانونه دي چې هر ملک استخباراتي ارګان ملي امنیت فعال وي هغه ملک نه څوک لاسوینه کوي شي، نه څوک پکې بمونه کې خوستلی شي، یو رقم لوبه هم نشي پکې کولی. خو متاسفانه هغه استخباراتي ارګانونه چې پیسې په واک کې لري، بودیجې په واک کې لري، جیبوتی وایي او کته خلکو ته چی نه رسېږي چې منابوتی ویر کړي. نو استخباراتي ارګانونه چې تقویه شي، پوښتنه ورڅخه وشي، د یوې ویر په امکانات لاس کې ورکړل شي، منابو ته پیسې ورسېږي، هیڅوک هم نمین کې خدای شي، نه څوک وژلی شي، هیڅوک هم چی نشي کولی.
زه عبدالخالق زیر د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. هر مشر دا وایي چې وایي موږ د فساد سره مبارزه کوو. دا اوس دا فساد موږ ته نه معلومیږي، دا اوس دا عسکر کوي او کې دغه بزګر خلک کوي. خو دا ټوله یو تر بله دوی نشي سر راکشولی، خو ګډه په فساد اخته دي. دغه غټ غټ مشران ټوله یو تر بله په فساد اخې د سره څه بیا تر بیخه څه تر منه پورې ټوله په فساد اخته کوي، په فساد اخته دي. عسکر شتمني پیدا کړي، په غلا پیدا کړي دي. نو موږ یو داسې رئیس جمهور ته ضرورت لرو چې هغه دغه ټوله باغ د بیخه وکړي. دا ټوله چې نور نالان پکې وي هغه مرض اخلي، دا به ټوله د بیخه خیږي، بېرته به نور نالان پکې وي. او کله چې دوی سوګان کوي د وزیرانو دغه، نو دوی هغه خپل قرآن مبارک لا مات کړی دی. دوی هغه په سات تخته دي، د دې هیڅ افغانان هیڅ خیر نسي دولی. وسلام.
سلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زه ډاکټر اشرف غنی ته وایم، دغه د کاسې بند اویا میلیونه ډالر پر راووتله. نو مسلمان او یو څه خو به دې په خرڅولو په ګرده اویا میلیونه کې ولا نه خونه جوړه شوې ده. نو دا چې دا خراب کې اشرف غنی ته موږ وایو چې کوم ستا د نولس بندونه منظور کړي دي، اول باید ته دا کاسې بند سم کې چې ګر کندهار ضرورت ورته لري. السلام علیکم.
زه بندرګل د پکتیکا ولایت سره د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا خواهش لرم له حکومت چې په سره د ولسوالۍ کې ډېر زیات شپتونه چلېږي، کوم رس راځي کار کوم کومکونه له دولت لخوا راځي. دلته د یو څو مشرانو لخوا نلمز کټ کول کېږي. مشران د سلمونه هر ډول مرستې کټ کوي، باید حکومت دې ته پاملرنه وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله د بادغیس ولایت د مغور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ګوره زموږ د مغور ولسوالۍ چې ده د بادغیس ولایت د مغور کې ډېر فساد شروع دی. کومه ورځ چې د غریبو خلکو سره کېږي هغه به غریبانو ته نه رسېږي. مشران یې پر هغه وخت سره وېخوري، غریبانانو خلکو ته هېڅ شی نه رسي. نو زما د ازادۍ راډیو څخه دا ویل ده چې زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي چې د هر مسلمان هر غریب حق د هغه سره صاحب وشي، د مشرانو سره به هر غریب ته د هغه حق ورسېږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول همځکي غاصبینو غصب کړی او بیا یې پیسې خرڅ کړي. نو زه په ټولو دولتي چارواکو او د طالبانو په سیمه کې چې تر هغه علماو باندې زخ کوم چې محترمه دغه دولتي مځکه رواله شته چې غصب کوي که نه رواله، بیا له امیر کې اجازه ما شوه. که زه که رواده خو علما دې پتوا وباسي، که پتوا روان نه ده نو ولا ماجد بتواو بس دا ناروا ده. والسلام.
السلام علیکم. زما نوم محمد لادر، کندهار ولایت نه میړی کني ولې مشکل میدارې مونږ دا کابل او کندهار پر لار زو کنا پر لارې نه پیسې اخلي. دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پورې ورسیږي. ومنه
ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته ټولو زما سلامونه او نیکې هیلې ورسېږي. واتر سلام از یو محلي پولیس ما د خپل نوم ته خبر دا ډول کما چې ما ته مشکل پیدا کیږي. لوګر ولایت تر دې پولیس والی کې چې کوم غداری روان ده، کوم مشکل روان دي، کوم اداري فساد روان ده، په ټول افغانستان کې هم نشته. کنجر و دې کچ اکبر پکې چلیږي، د کچ اکبر چارش پکې چلیږي، که کمانډانان وخې په څنګ سره روان دي، پولیس په چاپېره وي، په لغته وي چې ته 500 روپۍ واخله او نور زم راځي. واستا یو ټکم دی حکومت لپاره، دي دولت لپاره هیڅ مشکل نه دی. اوس یو نه حال کېږي. زه دا غواړم چې د ګرد ولایت یا ګرد ولسوالۍ کمانډانان دوه میاشتو نه زیات ټیم کړل چې اول دا یې تبدیل شي. کایات راځي مړي کار نه کوي، چې په شلو کې یو پیدا شي که بل راځي مړي کوي. پوره پاملرنه دا غواړم چې دا نه پاره دي ټول تقسیم واغ شي، دا تبدیل شي تبديل دي سي نور ولسوالۍ ته تر دوه میاشتو ډېر ټیم دی نور کوي. والسلام.
و مریدل چې په بیلابلو برخو کې د فساد په اړه خلک شکایت لري او ولسمشر څخه غواړي چې فاسد کسان وپیژني او سزا ورکړي. تر ټولو ډیر ستاسو په راغلو پیغامونو کې چې دا یو اپیل کوه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په اړه شکایت شوی دی چې په خپل ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې همدا د فساد مسله ورته د منلو وړ نه ده. د تیر ورځ ویل
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې تلفات زیاتې دلو باعث ګرځي اماده منل وړ نه ده، د اردو د سربازانو د منل وړ نه ده. په دې برخه کې د لا مثبت بدلون پلان ما آماده کړی او انشاءالله عملي به کړو.
بله، ولسمشر غنی وو چې وای د فساد له منځه وړلو لپاره یو پلان آماده کړی څو دغه ستونزه پرې هوار کړي. بلخوا له دې کبله چې ستاسو شکایتونه تر ډیره په امنیتي لیکو کې د فساد له کبله وو، نو ازادي راډیو د دفاع وزارت له مرستیال وین محمد راتمنش سره هم مرکه کړې چې په کډه به یو اورو. دا مرکه صفی الله ستانکسي کړې ده.
چین ظاهری که مشکل است، اما به عمومی سطح که مونگ وکوالی سو اسی ده فساد مخوانی سو پا دقی کال که مونگ وکوالی سو اسی پا ملیاردو د دولت په نفع کې د قراردادونو او شرطنامو او هغه شیانو چې مونږ پکې کار وکړو د دولت په نفع کې مونږ ګټه ورسوو. نو اوس د پجوت باندې تاسو ته ویلای سم چې مونږ د فساد په مقابل کې خلاص راوړل لرو، اما بیا هم تر اخره پوری داری شکن سوی نده.
جناسه بیانی زینی موارد اوس هم شته، چنگ ربط ورکوی دغه موارد لتلفات و سر ولسمشر خپل منلی چه تلفات ده فساد لعمل هم شوی دی، چنگ ربط ورکوی دغه تلفات او فساد سر؟
مثلا مخ که یاشه البسی او ممر او پده نور شیان مثلا ده مهمات و په موضوع باندې په تکتیکی سطح کې لکس مشکلات موجود وو چې موږ وکولای سوال سي دغه مدیریت د تکتیک او د هغه ځایونو کې چې هلته راسن دشمن سره ارتباط ولري تغییر ورکو، او په دا تغییراتو په لر کې موږ وکولای سو مثلا په هلمند کې ډیر ښه مدیریت ولرو او هلته فساد اوس قطعاً نسته، او همدارنګه په نورو قطعاتو کې هم دا لړۍ روانه ده چې تر اخره پورې ورسیږي او د مونږ کمپاین په موافقت باندې ادامه لري چې تر اخره پورې ورسیږي. نو هغه ځایونه کې چې تر اوسه هغه مدیران چې مخکې په فساد کې ککړ وو د دوی وخت را رسېدلی چې خدای وکړي فقط په دغه یو میاشت کې ټول هغه مدیران چې په تکتیکي سطح کې دی تغییر ومومي.
ولسمشر وویل چې فساد یو ستر لامل دی د تلفاتو د افغان پوځیانو دفاعي امنیتي ځواکونو. په 2018 کال کې چې تیر شو فساد څومره تلفات زیات کړل او مجموعاً ملي اردو څومره تلفات درلودل؟
1% باندې لږ څه زیات و، اما په دغه کال کې چې نوي د وزارت دفاع رهبری خپل کمپاین شروع کړه موږ وکولای شو چې ډیر ښه موافقت ترلاسه کړو. اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په اردو کې په 80% زیات موږ خپل قطعات اکمال کړی دی. دا اکمالات معنا یې دا دی چې موږ وکولای شو چې د فساد په مقابل کې لاسته راوړنې ولرو، او په آینده کې دا 40% هم کاملا په جوت باندې ویلای شو چې سه حل کیږي، او د دې په حل کېدو کې موږ کولای شو چې په افغانستان کې خپل عنعنوي وظایف په ښه توګه اجرا کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین جنرال محمد راتمنش وو چې د فساد په اړه غږېدی. ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي، تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې په کډو واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دا موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. دا مادي پولیس مزدور په ځابوي پر ډبا سلسل کوي، غواړي د غړو په ډبا پر لوده، غواړي پر چای، غواړي پر شی، غواړي نو مهرباني خدای پاکي مرشي او راته خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیاسی مبصر ڈاکٹر عصمت اللہ سیالات د لوی کندهار څخه غواړم چې د لوی کندهار پر امنیتی وضعیت څنګه وضعیت رڼا واچوم. دا چې د کلونو کلونو راهیسې جنوبی غربی حوزې کې خاصا هلمند، روزګان او فراه ولایتونه د پردی جګړې ښکار دي او همیشه پر دفاع دا کوششونه کوي چې خپل دا د جګړې لمن نور هم وغځوي. څو زموږ د ختیځې حوزې ځوانان، ماشومان د تعلیم، زده کړې او نورو داسو دغو څخه بې برخې کړي.
د آزادۍ راډیو کوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام از لوګر نه خبرې کوم چې ما پیغام هغو پټکو ته دا او خاص چارواکو ته دا چې په هغه ځنګلونه وهي او د ځنګلو مخنیوی نشي کولای. دغه ما یو پیغام اورېد چې جلال آباد د ځنګلو مخنیوی چې کوي تاسې باید له مدرسو نه هلته خلک ورولې په پټکو کې ودروي. لاس نفر له یوې مدرسې تر یوې جمعې، لاس نفر له بلې مدرسې تر یوې جمعې پورې د پایرا کوي. د دندې مدرسې له بچي نه چې د وطن ساتلی چې بل هېڅوک هم نشي ساتلی. د خدای په لحاظ ما دا ځنګلونه ته قطع کوي. ما دا خپل وطن په پوشاک باندې غوښه نه ساتل کېږي. پوشاک غوښه نه شي ساتلی. د خدای لحاظ وکړئ، د پختیا مدرسې دي، د پختیا فټکونه پرې وساتئ. جبران یې بوځئ، تنخوا مه ورکوئ. د خدای لحاظ وکړئ، وطن هم تباه کړي، وطن در بدره کړي.
السلام علیکم. عبدالمجید کوشلاغه څه خبره کومه. دا د زنګلو وهل او دا د ګوتو وهل چې دی دا سخت منی کوي په افغانستان کې. بل د پایدې شی خو نهسته. دغه یو د پایدې شی دی. هغه دغه دي چې خلک ورته کوي سوي دي وړي پر دغه خلکو چې ټین مې کله پنځه کاله قید فرا وباسي. طالبانو که ټین کله وږي وي بنجان دي چې دا خلک یو مخ منی کوي او دغه ایوانان چې ولي په دغه غرو کې دغه خلک ونیسي. په افغانستان کې بل شی نشته. دغه شی چې هغه دي دغه دي خارجي وادو نه ځغلي پر دې باندې سخت پابندي ولګوي. دا د افغانستان یو ذخیره ده په دغه پوس مرتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د دغه دوه اوریدونکو په جواب کې باید وایم چې دا موضوع په خپل ولسمشر غنی هم تر غور لاندې نیولې ده او مخصوصا په کونړ ولایت کې د ځنګلونو د وضعیت ارزولو لپاره تیرونه یو پلاوی هغه ولایت ته لیږلی و چې دغه پلاوی مشرانو جرګې ته خپل راپور وړاندې کړی دی. دوی وایي چې د کونړ د ځنګلونو په قاچاق کې تر ډېره زورواکي لاس لري. د دغه پلاوی یو غړی محمد هاشم الکوزی داسې وایي.
کونړ کې چې دی هغه داخلي کچک وران دي، ځینې زورواکي دي، هغه خلک دي چې یا نه په سیاسي پوستونو کې شتون لري او یا نور دي. موږ دغه د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د قاچاق ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل. دغه اکسونو برسي واسناد هم راوړي دي په مشرانو جرګه کې. الحمدلله نسته. دا په ځینې نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نه مې د وکیل دی. خدا به وګورو ورسته بیا موږ د اسناد ټول راټول کړو. بیا د ولس سره او د ټولو متبات سره به شریکو. دغه پاک لبه موږ عدلي وکځي ورغانون تم رسمي د مشران جرګې د دفاعي داخلي کمیسون د خواصه رسمي مواستول سي.
د محمد هاشم الکوزی خبري مو اوریدلې. بل خو د ولسی جرګې غړي هم په دې اړه داسې نظر لري.
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کنړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دې و علاج کو نشي، دی و ته سالمه طرحه پیدا نشي. دا په مرور د وخت سره دا ځای کېږي. اوس هم بو ځای کړی دی. دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړ پوری چارواکي غصب کړی. ځنګل قطع شوی ده. لرګی په ملي سرمایه د مځکه په مخ پراته ده. دا ملي سرمایه د ځای کېدو په حالت کې ده. د دې باید چاره وشي.
د ځنګلونو د پریکولو په اړه مو د حکومت لخوا دغه اقدام په اړه واوریدل. اوس په معلومه سي چې څومره کېدای سي چې د دې ستونزې مخه نیول کېږي. تر وقفې وروسته به پاتې پیغامونو ته هم ورسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې تاسو ولې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمن ته په درناستر
کوم په خزینه په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندو هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم.
زنه کمن خان زدرام خبر کوم د پکتیا ولایت د وږی ولسوالینا الحمدلله پکتیا ولایت کا امنیت خصای دی او الحمدلله هر څه خ جوړ دی حکومت کا په مخره وندای سر وسلام
سلام علیکم زده نگران ولایت نازیان ولسوالینا احمد کوم سلامونه دی زاده راټو ټولو کارکون کو ریتن کو توای مفس سلام زما دغه ارز بای چې لورو چارواکو ته ورسوي چې یو زموږ د تورخامو د هلکوي سړک چې ډېر بې حسابه مصارف شوي دي اوس د سیلابونو په وجه باندې بالکل د سکوت سره مخ ده. هېڅوک یې غم نه کړه چې دغه پیشنهاد راته راله ورسوي. او دویم خبره دا ده چې زمونږ د نازیان ولسوالۍ مکتبونه چې څلورو مذهبو د 14 کاله کې د معارف برخه کې چا پوښتنه نه ده کړې او یو کلي او بل کلي کې مونږ د کوزي لنډۍ مکتب چې نام سنتر سه غلای دی او د مزمکې مشته دی او دائم مرته وقف کړی او دولت لم په نقشه کې مور کړی دا ویس پوښتنې نه شي او د امنیت نه الحمدلله خبر خمن ده. نو زموږ دغه پیشنهاد او خدای دې وکړي چې دا دې راډو کارکونکي موږ له لوړو مقامات ته ورسي او تل د پاره مبارک کامیابی خوشحالي تر لوړو برخه او تاسو نه ډیر زیات مننه ته خدای په امان.
یو ګل محمد کابل خبرې کوم. السلام علیکم. خبره دا ده چې طالبانو ویلې چې موږ ملکی خلکو سره نور غرض نه کوو. دا حال دی دروغې ونه ویلې.
چې موږ په ولسوالۍ کې ژبانۍ ورځ ته ډېر زیات ضرورت لرو. سرونه ډېر شوي دي واورې وشه ډېره یخنۍ لګېدلې ده. حکومت نه مداخله ده چې موږ سره مرستې وکړي.
ګران محترم ورور السلام علیکم. دغه د ارچد ولسوالۍ د کندز ولایت غږېږم. دغه زموږ د انکشاف اتحاد رئیسان چې دي د ارچد ولسوالۍ دا ټوله خاینین دي. ټوله دغه ټولې پیسې وخوړې او یو قوم چې هېڅ ګټه نه رسېدلې، نه پوچک جوړ کړی، نه سړک جوړ کړی، نه کوم شی څه جوړ کړی دی، دا ټوله خوړلې دي. باید دغه پیسې بندې شي چې څو نوي شوراګانې جوړې نه شي او نوي رئیسان ونه ټاکل شي. محترم دغه لوړو مقاماتو ته، رئیس جمهور ته دا پیغام زموږ ورسوي. خداحافظ په مخه ګورم.
السلام علیکم ورحمت الله. زما پیغام دا دی چې زموږ د شاولي کوټ ولس ډېر په تکلیف دی. زموږ لار رابنده ده او موږ پر ډېره اوږده لار باندې راځو. زموږ د ښاغلي اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې زموږ لار علاقي او زموږ آواز تر رسنیو پورې ورسیږي. زما دغه پیغام دی چې دا زموږ لار بنده ده، ډېر مشکلات دي، مریضان پراته دي په وطن کې.
السلام علیکم. زه یو معیوب شخص یم. اول مې خدای پاک ته هیله، دوهم مې سرمایه دارانو ورونو ته هیله ده چې زما په مشکلو کې راسره ونډه واخلي، راسره حلې. چې زما مشکل دا دی، یو شپږ کلن زوی مې ده، هډوکه په خوږ وخته ده، د هغه د علاج ورسه نه لرم. هیله کوم چې دوی له ما سره کومک وکړي. زما د تلیفون نمبر ده 0 9 4 2 4 1 2. هیله کوم چې دا خیان نشر کړي مې خطره.
الا دمل سوروره مور خوستا پیغام خبر کړ. نو خدای دې وکړي چې نورو دوستانو هم اوریدلې وي او تاسو له ناروغ سره تمرسته وسی او د ټول افغانانو ستونزې هوارې سی. بیا هم هر ځای چې یاست، ازادي رادیو تاسو د ستونزو او شکایتونو د اوریدلو لپاره دغه پروګرام څنګه کړی دی. نو تاسو کولای شئ چې زنګ وهی او خپل مشکلات راته وایست. موږ به هم تر چارواکو پورې تاسو د پیغامونو در رسولو او هوارولو هڅه کوو. شمیرې در سره ولیکي او زنګ راته وهی. تر بیا مو پر خپل اسپرم علامه ملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سفر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت نه چاري دا شنخاله زما سخت نه چاري دا شنخاله لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت نه چاري دا شنخاله اوس می سخت نه چاري دا شنخاله.